صفی الله استان اگزای میزبان شماست. خوش آمدین استان.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا مو د دغه پروګرام اصلي موضوعګانې جوړوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دوهې ته روان شوی څو د مذاکراتو د سولې د سیمه ییزې همغږۍ، سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. او د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیونی مناظره وشوه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې دوهې ته روان شوی څو له شریکانو سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د مذاکراتو او د سولې پسې د سیمه ییزې نښلتیا، سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې وخت دوهې ته روان دی چې هلته د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې روانې دي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې د سفر د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې افغانان او نړیواله ټولنه له نږدې حالت ګوري او له مذاکراتو تمه لري چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او د یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په ګډون یو شمیر پاکستانیو دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روا بللی و. د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاحکار مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود
دینی عالمانو ته به زموږ پیغام همغه پیغام چې ټولو ته مو درلوده او غوښتنه به مو له هغوی دا وی چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. په راتلونکي کې راشه زموږ له عالمانو سره کینې او هڅه وکړي چې هغه دینی مشروعیت چې طالبان یا ترهګر ادا کوي تر پوښتنې لاندې راولي، نه د افغانستان د دولت او د دې هیواد د خلکو مشروعیت.
تمه ده چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر عارف الوی سره هم وګوري. د اروزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. د اروزګان امنیه قومندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
درې سنجت ساحه نیولې ده چې سلور پوستې مونږ نن هلته واچو. خیلنو ساحه ده، کندوګک ساحه ده. دغه ساحې کې چې طالبانو بیرته مونږ دا ساحه ونیوه، یولس نفره طالبان وژل شوي دي.
د ښاغلي سهار په وینا د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او موټرسایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیونی مناظره وشوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والس په کوربتوب وشوه. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثرو کورنیو مسلو باندې بحث وشو چې پکې ټرمپ او بایدن یو بل وننګول. د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او ویې ویل چې 200,000 کسان مړه شول، خو ټرمپ وویل که دا د بایدن او اداره وای خی 2 میلیون امریکایان بمړ شوی وی. د توکم پالنې پلانجمنه موضوع هم د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل سختې نیوکې وشوې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د دیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو او ویل په اکثرو هغو ښارونو کې چې پیښې شوي دي والیان او ښاروالان دیموکراتان دي. هغه پاکستانی وګړي چې د تنظیم مجلې شارلی ابدو د پخوانی دفتر مخته د دوه تنو پټپی کولو تورن دی ویلي دا نه پوهېده چې دغه مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې هغه ته اور ورته کړي. دا خبر د فرانسې یو څارنوال جان فرانسوز ریکارد پرون خبریالانو ته وکړه. دا هغه په وینا دغه مشکوک کس چې ځان یې 3 کلن حسن معرفي کړی و غوښتل یې د اورلګېدو له دریو بوتلونو په استفادې دغه دفتر ته اور واچوي. په 2015 کال کې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې 2 تنه ووژل شول. تر هغې حملې راورسته شارلی ابدو مجلې دفتر یو ناڅرګند ځای ته لیږل شوی دی، خو دغې مجلې همدا میاشت بیا کاریکاتورونه خپاره کړل. ارمنستان وایي د ترکیې F-14 جنگي جټ الوتکه ایران اسکوره کړي. انقرې سمدسي د ایروان دغه ادعا نادرسته وبلله. د ارمنستان د دفاع وزارت یو بیان شوشاناستي پنیان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د سوخوی 115 الوتکه د دې هیواد په هوایي قلمرو کې د ماموریت په مهال نسکوره کړي. ارمنستان د تیر ورځې دغه ادعا داسې مال کېږي چې له اذربایجان سره د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر د دغه هیواد جګړه پرون پر لپسې درېمې ورځې ته روانه وه. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر السبا د یو نوی کلنې په عمر مړ شو. د کویت د شاهي چارو وزیر شیخ علي جرا سبا پرون نا وخت د ټلویزیون لارې د هغه د مړینې خبر خپور کړ. شیخ سبا ل ډیر وخته ویل کېدل چې ناروغ و. شیخ سبا ل تیر کال رئیس څو ځلې روغتون ته هم لیږدول شوی دی. او راشد خان د سن رایزرز، حیدرآباد او دلی کپیټلز ټیمونو ترمنځ سیالي کې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د سن رایزرز په ګټه 3 وکټې واخیستې. هغه وویل دا وروستی یو نیم کال سخت و، ځکه پلار او مورې دواړه د دې نړۍ سترګې پټې کړې او دی د لوبې د غوره لوبغاړي دا جایزه هغوی ته ډالۍ کوي. سن رایزر په 6 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې وکړې، خو په ځواب کې دلی کپیټلز لوبډلې یوازې 128 منډې پوره کړې شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال خمر جاوید باجوه ژمنه ورکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه همکاري وکړي. د ښاغلي عبدالله او باجوه د لیدنو په اړه باندې د ملي مصالحې د عالی شورا جګپوړی سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خانه همکاری بیشتر پاکستان شدن.
په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې د هلمند خلک له جګړو شکایت کوي او وايي په داسې حال کې چې په دوحه کې خبري روانې دي خو دوی هر ورځ له جګړو زیانمنېږي.
موږ دغه لا سر مخې چې نن کډه بار کسه بیا برته راو، نن یې بار کسه بیا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چریږي ورځې چې شي
دغه لا.
او نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیوال ورځ ده، په دې اړه تفصيلي مسایل تاسو ته خبرو.
زمونږ خپل پښتو ته اتیا فیصد ژباړه د فارسی منابعونه کېږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسی ته دوی در ساتي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزي همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله پرون له دواړو مشرانو سره جلا جلا وکتل. پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې یو مهم لوبغاړی دی ویل کېږي پر طالبانو پراخ نفوذ لري. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
له کابل اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانستلو ته هیله زیاتې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د هیواد جګپوړو چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. ښاغلي عبدالله پاکستان ته د سفر په 2 ورځ پرون له عمران خان او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار او د رسنیو د چارو رئیس مجیب الرحمن رحیمی تېره شپه د لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح
افغانستان چنگار دی ونی باب پر پرانستلو او د سولې له هڅو څخه ملاتړ او د سولې د خبرو بریالیتوب د شخړو د کمیدو یا هم د قربند لپاره د پاکستان لوري د زیات همکاري غوښتنه وکړه. د پاکستان لوري د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او پیغام مثبت و. پیغام دا و چې سوله ورته لومړیتوب او اهمیت لري. په افغانستان کې سوله په پاکستان او سیمه کې د سولې په معنا ده.
د ښاغلي رحیمي په وینا د تیر خلاف د پاکستان چارواکو دا ځل په مستقیم ډول په افغانستان کې د هند حضور په اړه د خپلې اندېښنې په اړه څه ونه ویل. د سیاسي چارو کتونکی شفیق امین وایي دا په دې معنا نه ده چې د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند رول په اړه لرې شوې ده.
زه فکر کوم چې د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته د امریکې له حکومت سره په همغږۍ ترسره شوی په دې معنا چې د امریکې حکومت او پاکستان دواړه غواړي چې په افغان سوله کې د ډاکټر عبدالله رول نور هم غښتلی کړي. پاکستان د هند له رول نه د افغانستان په سوله کې یو لړ اندېښنې لري. پاکستانیان فکر کوي چې هند د افغان سوله د تخریب په لټه کې دی او عملا د افغانستان سوله تخریبوي. له دې اړخه یو لړ اندېښنې لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په همدې مناسبت غواړي چې له ښاغلي ډاکټر عبدالله سره نږدې کار وکړي. هغه کومې ژمنې چې پاکستان د په دې سفر کې مطرح کړي دي او کومې وعدې چې ښاغلي ډاکټر عبدالله ته پاکستان ورکړي دي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه وخت په دې خپلو وعدو باندې عمل وکړي چې دغه اندېښنې چې کومه اشاره ورته وشوله هغه له منځه ولاړ شي.
ویل کېږي پاکستان د سیمې د یوه مهم لوبغاړي په توګه پر طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو مشرانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. پاکستان ادعا کوي چې پر طالبانو یې د نفوذ لرلو په برخه کې مبالغه کېږي. هغې ډلې چې د سپتمبر له 12 راهیسې په قطر کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړې دي. دغه خبرې چې په ابتدایي مرحله کې د هدف یې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکې ایښودل دي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ښاغلي عبدالله له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال د دغو خبرو پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. پاکستان ته د عبدالله دغه درې ورځنی سفر چې د هغه هیواد په بلنه ترسره کیږي او نن پای ته رسیږي، هدف یې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د هغه هیواد د ملاتړ جلبول دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایه شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غوښتست دولت شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 خبرونه کوو. ورزو هلمند ته هلته په وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې پکې افغان پوځیان او ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. حکومتي مسؤلون وایي دوی د ولسمشر په امر د فعال دفاع په حالت کې دي او د هغو بریدونو په مهال طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي چې د دې ډلې لخوا پر افغان ځواکونو شوي دي. خو عام خلک وایي چې له بریدونو او جګړو سخت ستړي دي او هره ورځ له یوې او بلې سیمې کډه کیږي ځکه چې ژوند ته خطر پیښ دی. الیاس دایی په دې اړه باندې راپور رالیږلی.
په دوحه کې د سولې په اړه خبرې روانې دي، خو د هلمند په ځینو سیمو کې خلک د جګړو د زیاتېدو له امله کورونه پرېږدي. د هلمند په سیمو کې چې امنیتي کمربند ته نږدې دي، یو شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ندالی ولسوالۍ د لوی مانده اوسیدونکی محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل شوو جنګونو اندېښمن کړي دي ځکه د شپې لخوا یې د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نه سي کولی.
موږ دغه لا سر مخې چې نن کډه بار که سبا برته راو، نن یې بار که سبا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چیرې جوړېږي؟ هم چې شي نه
دغه لا سم حالات په ګرد افغانستان کې خو نهسته خو دا ولسوالیان خو بېبیخي وزو داسې نور شنختګانو کر راوزو چې د جنګ نه کې لږه پناه وي لیرې داسې ځای ته راځو ته نه مې دا غوښتنه ده چې د سم امنیت ونیسي او سم ژوند وکړي یو امکانات ورکړي پوستو ته چې هغه وینسي چې یو پوسته لس کسه پکښې ناستي هغه شل پره خطا کړي یا دېرش پره خطا کړي نو بره دا کله سره کېږي
که څه هم حکومت دا خبره نه مني خو د هلمند ولایتي شورا غړي وایي طالبان د دې ولایت 80% سیمو باندې واکمن دي او د هغه ځای پر هغه سیمو پوستو بریدونه کوي چې حکومت تر واک لاندې دي. دا یوازې خلک نه دي چې د جنګونو له شدت څخه اندېښمن دي. د افغان پوځ سرتیرو هم وایي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا پر دوی بریدونو په بېساري ډول زور اخیستی دی. د نادالي او ناوي ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم او هویت پټ ساتي، ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو جنګونو کې د دواړو غاړو تلفات هم ډېر سوي دي.
د پخوا پر پرتله باندې اوس جنګونه ډېر سوي دي. پر هر پوستو باندې بریدونه رشوه کېږي، په رسانه کې بریدونه کېږي، طالبان تروزونه کوي. حالت تر پخوا پورې اوس څه خراب شوی دی. طالبان استفاده زیاته غټه سلاح ده او تروزي له زیرې سلاح څخه ډېر استفاده دوی کوي. موږ خو مو خپل حالات ورسره کو دفاعي حالات ورسره د خو خو دوی تروزونه کوي مقصد ده او موږ هم ورسره مقامات ورسره کړي دي. سات تر اوسه موږ کومه ناکامي نه ده ورسره وړې. تلفاتو دواړو طرفه له کېږي خو دوی تروزي حالت کې راځي. دوی تلفات شاید ډېر خوري سره، خو بیا هم پرپوسو چې کوم بریدونه کوي کله کله شاید موږ تلفات مخ بیا هم د دوی تلفات ډېر دي.
که څه هم حکومت د طالبانو لورته د اوښتو تلفاتو په اړه د کیک ارقام د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي، خو هغه شمیرې چې ازادي راډیو د تېرې اونۍ د سه شنبې د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټولې کړي دي ښیي چې د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په پرتله زیات سوي دي. که څه هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی، خو د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه یې د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل یوازې په تېرو اونۍ کې د مخامخ جنګونو له امله شل ملي پولیس وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. خو د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډېر دي.
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه، هغه تفاهمنامه امضا کړه، پس لغه د دوی جګړه د دوی حملات ډیر سو، اما خوشبختانه چې هغه تلفات کښته سوی دي. ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دي، ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دي. دا د خلکو همکاري او د امنیتي او کشفي او د دفاعي ځواکونو په ملاتړ او هماهنګي و چې دا تر دې حده ورسېدله.
کومندان ول دا چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي، نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډیر سوي دي، خو د دقیقې شمیرې د رسنیو په واک کې ورنه کړې. طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لوري د تلفات په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپله طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچیانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډېره راکم کړي دي او یوازې دفاعي حالت کې دي. هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پرون په خوست کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د څلېرویشتم تلین په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو د ډاکټر نجیب الله په بېلابېلو شخصي او همدارنګه حکومتي چارو باندې بحث وکړ او ویې ویل چې ډاکټر نجیب الله ځکه دوی ته ارزښت لري چې د ډیموکراسي پلوي و او په حکومت کې ګڼو پرګڼو قومونو ته ځای ورکړی و او ښه روانو. په دې اړه باندې نجیب الله لوخي له خوست راپور را لېږلی.
په خوست کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلېرویشتم ترین په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د سولې لپاره کومې هڅې چې اوس په سیمه ییزه او نړیواله کچه روانې دي، دې لپاره درې لسیزې وړاندې ډاکټر نجیب الله هڅې پیل کړې وې، خو چا یې خبره نه منله. د ډاکټر نجیب الله د وژنې ترین غونډه د یو شمېر ځوانانو لخوا د خوست پر تفریحي غونډې جوړه شوې وه. مدني فعال وحیدالله نوابزي ازادۍ راډیو ته وویل
ډاکټر نجیب یو داسې شخصیت و چې دیموکراسۍ ژمن کاس وو د سحدرزی سره به مخالفت کول په وخت کې چې د پاره کې بل سحدری ز ملګری وو هغه د صحنې څخه لری کول په ځوانانو باندې باور وکړ خو متاسفانه چې هغه وخت داسې لړن وخت ورسره یاري ونه کړل او دا ډیر زر ځای شول بل خصوصیات چې لرل موږ نن چې دلته راټول شوی په ګوندی او په سمتي لحاظ نه راټول شوی ډاکټر نجیب په یو ګوند یو په یو سم پورې اړه نه لري او ملي شخصیت وو
د غونډې او تابعیا کوونکی فرید الله قربان وویل دا ځوانان د کومې سیاسي بستګۍ پر بنسټ نه دی راټول شوی بلکې د ډاکټر نجیب الله ملي فکر څخه په تاثر راټول شوی دی
ډاکټر نجیب باندې خاطر نن دا ځوانان سره راټول شوی دی چې د هغه د ژوند د ښېګڼو برخې چې ملي فکر دی وطن پرستی ده وطن پالنه ولسپالنه ده هغه ژوندی وساتي او ځوانان ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به هم د دغه تلینونه لمانځي او د فکر په پالي
خوستای ځوان حبیب کامران وایي نن سبا تر ټولو مهمه اړتیا د افغانانو یووالی دی
نن سبا افغانستان یووالی ته ډیر ضرورت لري د سولې سیاسي پروسه چې ډیره مهمه پروسه ده او د افغانستان د خلکو ستر ارمان دی د دغه پروسې د پیل کېدو لپاره ډاکټر صاحب 25 کال شپږ ویش کال مخکې د سولې یو بنسټ جوړ کړی وو نو نن د شهید پل منځنه کې مونږ د خغن مرک یاتل چې د سولې لپاره ستره قرباني ورکړې وه د همغه اتل یاد تازه کوو او د په یاد خپل ژوند ته تسکین ورکوو
د ترین د منځنه یو بل ګډونوال حاجی محمد کمین انوري ول ډاکټر نجیب الله په دې وخت دی چې په چور تالان او د ځمکو په غصب کې لاس نه وو
د وطن سره مینه لرله د کوم پوتشونی اشخاص چې تر اوسه پورې په وطن کې نه بل منځل لري نه نمبر لري او نه کوم په غصب او فساد کې لوس لري نو موږ ته په دې خواندور کوي چې د وطن سره مینه وا او د وطن سره خیانت نه کړ
دی ادمانی ورده ډاکټر نجیب الله په افغانستان کې د شوروي پهلوان نظام څلورم یا وروستای جمهور رئیس وو کسه هم یو شمېر افغانان او ډلې تر ولسمشرۍ مخکې د خاد یا استخباراتو په عمومي ریاست کې د ډاکټر نجیب الله پر دندې نیوکه کوي خو په ټوله کې د سولې لپاره د هڅې ستایي ډاکټر نجیب الله ورورې څلورویشت کاله وړاندې د میزان په پنځمه طالبانو پر کابل د خپلې واکمنۍ په لومړني سهار د ملګرو ملتونو له دفتره په زور راویست وی واژه او د کابل په آریانا څلور لارې کې د ده له ورور شاپور احمدزي سره یو ځای په عام محضر کې وزړاوه ډاکټر نجیب الله ورورې څنګ په څنګ د پکتیا په میلان کې په خپل پلرنۍ هدره کې خښ شوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
تر لنډې د میورستا د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره واوري
یو شمیر لویدیزو ورسپانو له هغې ډلې ډیلی میل پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مقالې خپرې کړې د ډیلی میل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي چې عبدالله عبدالله له پاکستان سره د اړیکو د یو نوي باب د پرانیستلو په لټه کې ده په مقاله کې د عبدالله عبدالله د هغو خبرو یوې برخې ته اشاره شوې چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړي هغه ویلي په دې سخت باور لري چې له څو کړکېچنو کلونو وروسته اوس د دې وخت دی چې دواړه هیوادونه له شک کولو او د توطیو له تیوریو ورهاخوا تیر شي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په حواله زیاته شوې چې د پخوا په څیر مخته نه شو تلی ځکه زموږ خلک نوې تګلارې غواړي او اوس تر بل هر وخت د دې اړتیا زیاته محسوسیږي چې دې سیمې ته د یوې سیمې په توګه وکتل شي دا پاکستان ته په تیرو دولسو کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړنی سفر بلل کیږي د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي په دې تمه دی چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله یو وروستۍ ګڼه کې په پنجشیرو باندې یوه مقاله لیکلې او دا چې هلته خلک له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو څه فکر لري په مقاله کې راغلي پنجشیر د پخواني شوروي اتحاد او تر هغه راوروسته د طالبانو په وړاندې د مقاومت له وروستیو سیمو ګڼل کیږي د مقالې لیکوال زیاته کړي خلک په دې سیمه کې ښه ګڼي چې په خپله خوښه مخته ولاړ شي تر دې چې له طالبانو سره په خبرو د بوخت حکومت ملاتړ وکړي د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې د نیویورک ټایمز مقاله کې راغلي په پنچیرو کې چې ګڼ شمیر اوسیدونکو د دغو خبرو پیل غوسه کړي دا اندېښنه راپورته شوې چې دا ولایت او ځینې نورې سیمې به وسله پورته کړي او د خود مختاری هڅه به وکړي د مقالې لمخي زینې کړي په ښکاره د شمالي ټلوالي د بیا رامنځته کېدو غوښتنه کړي. هغه ډله چې په 2001 کال کې له امریکا متحده ایالاتونو سره د طالبانو د رژیم په پرځولو کې مرسته وکړه. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې ګڼ نور مهم مسایل هم ذکر شوي او ورسره یو نیم عکسونه هم خپاره شوي. له هغې ډلې نیویورک ټایمز په یو لوی بلبورډ کې د احمد شاه مسعود عکس او نقل قول ته اشاره کړې چې ویلې دي تړاو ذلت ده. نیویورک ټایمز وړاندې د پنجشیر د ځینو چارواکو او مخورو خبرې هم راخیستې. د پنجشیر د والي د مرستیال محمد امین صدیقي په حواله لیکل شوي چې پنجشیریان نور ځانونه په حکومت کې نه ګوري. د هغه په حواله زیاته شوې د دې سیمې خلک د یو ښه افغانستان په هیله وجنګېدل، خو اوس شاته ناست دي او ګوري چې تاریخ بیا تکرارېږي.
په بیلاروس کې پر الکساندر لوکاشینکو چې د ولسمشرۍ د لانجمنو ټاکنو ګټونکي اعلان شوی، د نړیوالو فشارونو پر زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې کاناډا او برېټانیا پرون پر هغه او د بیلاروس پر یو شمېر نورو چارواکو نوي بندیزونه ولګول. نوریاس نوري او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې نړیوال فشارونه د بیلاروس د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه په زیاتېدو دي، او هم د اپوزیسیون د غړو، رسنیو او د مظاهره کوونکو په وړاندې د پولیسو ځپونکي اقدامات دوام لري. کاناډا او بریتانیا د الکساندر لوکاشینکو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر جګپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د دغو نویو بندیزونو له مخې چې کاناډا او بریتانیا پرون سیشن بیا اعلان کړل، د په نښه شوو چارواکو پر سفر بندیز لګول کیږي او شتمنۍ کنګل کیږي. دواړو هیوادونو ویلي چې په دغه اقدام سره غواړي د لوکاشینکو مستبد او متقلب رژیم ته یو واضح پیغام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل، موږ هغوی مسؤول بولو چې د بیلاروس د خلکو په وړاندې ارازل او اوباش ګمارلي، او له هغوی سره به حساب کتاب کوو، او موږ به د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ارزښتونو لپاره ودرېږو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې زیاته کړې چې د اګست د میاشتې د درغلیو ډکو انتخاباتو راهیسې د عامو خلکو د اعتراضونو او د اپوزیسیون ډلو د فعالیتونو په وړاندې د بیلاروس حکومت یو منظم ځپونکی او له دولتي ملاتړ برخمن له تشدد ډک کمپاین پیل کړی دی. په دغو نویو بندیزونو کې چې کاناډا او بریتانیا اعلان کړي، لوکاشینکو د هغه زوی ویکتور، د ولسمشرۍ د دفتر مشره ایهار سیار هینکه، د کورنیو چارو وزیر یری کارایوف، د کورنیو چارو د وزارت مرستیالان ایر الکساندر بارسولکوف او یری نازارنکه، د کورنیو ځواکونو مرستیال قومندان خازل بیک اتابیکاف او د مینسک د بلوازد پولیسو مشر دیمیتری بالابا شامل دي. دغه بندیزونه څو ساعته وروسته له هغې لګول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ژمنه وکړه چې اروپا به د بیلاروس د سیاسي بحران له منځګړیتوب سره مرسته وکړي. هغه دغه ژمنه په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا سره، چې ځان د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي بولي، له کتنې وروسته وکړه. خاغلی مکرون د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان نه وغوښتل چې په بیلاروس کې مداخله وکړي. په بیلاروس کې د اګست د 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پرله پسې مظاهرې روانې دي چې په کې د په سلګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. لوکاشینکو چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، لویدیز دولتونو له دې ډډه کوي چې نوموړی د دې هېواد د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. دغو دولتونو له لوکاشینکو غوښتي چې د واک د انتقال لپاره خبرو ته مخه کړي، خو نوموړي دغه غوښتنه په کلکه رد کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
ملتان ولایت وامال صالحین محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کیما. نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمونږ د نورستان ته وامال صالح کې، یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د افغانستان لرو، او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او چې کوم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دي سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې د مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علي احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیگ ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام هم دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. دې هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مړه شو نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد دوهې او سیمې ته خپل سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد ویلي له روانو خبرو دا تمه ده چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وشي. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس به د پاکستان دینی عالمانو ته واضح پیغام ورکړي. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په شمول یو شمېر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روا بللی و. د اروزګان چارواکي وایي دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي او هغوی ته یې تلفات اړولي دي. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیوني مناظره وشوه. په دې مناظره کې دواړو کاندیدانو یو بل په ډیرو مسایلو کې وننګول او کارپوهانو ویلي چې دا یوه جنګي مناظره وه. هغه پاکستانی وګړي چې د تنظیم مجلې شارل ابدو د پخواني دفتر مخ ته د دوو تنو په ټپیکولو تورن دی ویلي دی نه پوهېده چې دغه مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې هغه ته اور ورته کړي. ارمنستان وایي د ترکیې اف شپاړس جنګي جت الوتکه یې رانسکوره کړي. انقرې د ایروان دغه ادعا نادرسته بللې. په ناګورنو قرباخ کې جنګ روان دی. ارمنستان آذربایجان د ترکیې له ملاتړه برخمن دی. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر سبا پرون د یو نوي کلنۍ په عمر مړ شو او راشد خان بیګا د سن رایزرز حیدرآباد لپاره درې وکټې واخیستې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. بیا هم دغه پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست. اوس د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور درته خپرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي. لومړی راځو د راپور مقدمه ته. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شمیر ځوانان په انفرادي ډول هڅه کوي چې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې وکړي. خو آیا دا ژباړې معیاري دي؟ دغه شان په ټوله کې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څنګه دی؟ اکرام الله اکرام په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا ژباړه مخکې دلته داسې کېدله چې تم ته جمله ورکړې.
15 کلن عبدالباری همدا شیبه ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو په ژباړلو او ورزیاتولو اخته دی. دا چې په کندهار ښار کې د کمپیوټري خدمتونو د وړاندې کولو مرکز لري وایي له 2014 میلادي کال راهیسې ګوګل ژباړن ته پښتو جملې ژباړي. دی وایي تر دې دمه یې نږدې 80,000 پښتو جملې ژباړلې او خپلې دې هڅې ته دوام ورکوي. عبدالباری وای په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا انتهایی ډیر کار غواړي او دا کار په اصطلاح هغه خلک چې مسول دي په دولت کې یا په اصطلاح کوم غیداری شي هغه د دې مسولیت لري. هغه خلک تر ډیره دې ته توجه نه کوي. حقیقي هغه داسې توجه ورته کوي چې هغه په اصطلاح په نشتی حساب ده. نو دا غدي دا وسوم دا په اصطلاح څو کسانو چې یو احساس لمخې دا کارونه کړی دي چې اوس دا دی په دنیا کې د پښتو دا ترجمان دا دي زرګونه خلک یې کاری
ټول نړۍ کې.
عبدالباری ته د دې کار لپاره هیڅ څوک حق او زحمت نه ورکوي، بلکې دی وايي دا کار د پښتو ژبې د نړیوالتوب په هدف ترسره کوي. دی وايي خپل دغه کار ته هر ورځ له یو سات ډیر وخت ورکوي، خو هڅه کوي چې هر ورځ ترسره کړي. عبدالباری له نورو پښتنو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپل مرسته ونسپموي او د ژبې د پرمختګ لپاره ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو د ژباړلو په برخه کې مرسته وکړي. ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې د وریزه پکولو لړۍ په 2014 میلادي کال کې پیل شوه، خو له نورو بهرنیو ژبو د ژباړې چاره لسګونه کلونه مخینه لري. د سراج الاخبار د سلرويشتمې غاڼې د راپور پر بنسټ پښتو ژبې ته لومړنۍ ژباړه د شلمې پیړۍ په لومړنیو کلونو کې وشوه. دا د عیسایانو له لوري په مسلمانانو د ظلمونو په اړه په بیلابیلو ترکی ورځپاڼو کې د خپرو شویو مقالو یو مجموعه بچې په ترکیه کې د یو استوګن افغان له لوري ترسره شوه. له دې وروسته له اردو، فارسی، روسی او انګلیسي ژبو کتابونه او مقالې وژباړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په روسي لسیزه کې دا چاره ډیره چټکه شوې او زیات شمیر ځوان ژباړنان په انفرادي ډول له بیلابیلو بهرنیو ژبو په ځانګړي ډول له ایراني، فارسی، اردو او انګلیسي ژبې نه ژباړې کوي چې د لوستونکو له تاوده هرکلی سره مخ کیږي. حزب الله اتل چې په وروستیو څو کلونو کې له انګلیسي ژبې پښتو ته سیاسي او استخباراتي کتابونه ژباړلي وایي، د اړتیا له مخې ژباړه کوي او له خپل کار خوښ دی.
نو عملی کار بیا د 2009 نه پیل شوی دی، تر ننه پورې په دې وخت کې ما 15 کتابه ژباړلې دي چې دویم ځل چاپ شوي دي او درې نورې یو ځل چاپ شوي دي. د کې له دري ژبې شوي، له انګلیسي ژبې شوي او اردو مم ژباړه بلد یم.
د اوس مهال د پښتو ژباړنانو کارونه خارځوي او وای تر ډیره هڅه کیږي چې په اړوند برخه کې د ژباړې چاره ترسره شي، خو لیکوال او څیړونکي نجیب منلې د پښتو ژباړې اوسنۍ بهیر به ستونزو نه غني او وای تر ډیره ستونزه ده چې پښتو ژبې ته ژباړې ژباړه کیږي.
زمونږ خصن پښتو ته 80% ژباړه د فارسی منابعونه کیږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسی ته، دوی د فارسی نه پښتو ته ژباړي. نو دا د ژباړې ژباړه کیږي او اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په آلمانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، بیا هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا 4-5 لا ژباړه کیږي او طبیعي خبره ده چې په دې حالاتو کې اثر خپل ماهیت تر یو حده د لاسه ورکوي.
خو حزب الله تلوای اوس مهال زیاتو پښتنو ځوانانو د فارسی تر څنګ نورو بهرنیو ژبو سره هم بلدتیا پیدا کړي او هڅه کوي چې له لومړۍ ژبې ژباړه وکړي، خو په وینای په دې برخه کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هغه جدي ستونزه ده چې زیات شمیر ژباړنان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی اتلوای کله کله داسې هم کیږي چې په یو کتاب درې پښتنو ژباړنانو پر یو وخت کار پیل کړی وي، خو هغه وخت خبر شي چې کله کتاب چاپ شي.
یو داسې مرجع نشته چې کار ووي شي ووایي چې دغه کتاب چاپ شوی دی، دغه کتاب له چاپه پاتې دی، یا دغه اولویت دی دغه اولویت نه دی. چون په رسمي یا دولتي یا دغه برخه نورو چوکاټونو ورته نشته دي، یا کشته کمزوري دي، ځوانان په خپل سر لګیاري.
د غوښتنه کوي چې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې د ژباړې یو واحد مرکز رامنځته کړي تر څو ستونزې حل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژباړې د یو واحد مرکز نه موجودیت د ستونزې په توګه مني، خو د دې وزارت ویان صابر مومند وایي چې وزارت همدی اړتیا ته په کتو په یو طرحه کار کړی چې لمخې به د ژباړې کارونو ته هم پاملرنه کیږي او نورې محلي ژبې به هم پکې پالل کیږي.
منګه په دې باندې نه یو ځوانې د دې تاسو فرهنګ وزارت دا باید منګه ومنو چې د ژباړې لپاره یو واحد مرکز رامنځته کولې. منګه یو طرحه جوړه کړې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اډانه کې باید ژبو د ساتنې یو مرکز جوړ شي، هغه کې به یو ډپارټمنټ یا یو څانګه د ژباړې هم وي. تر اوسه پورې دا طرحه نه منظور شوې نه ده.
خغلی مومند اول په پښتو ژبه کې ژباړې ته اړتیا ده، ځکه د پوینه په افغانستان کې د زینو مسایلو غنی سرچینی نشته. که څه هم خغلی مومند وای په دې برخه کې د یو بشپړ ډیټابیس د نه موجودیت لامل نشي ویل چې پښتو ژبه ته په منځني ډول په کال کې څومره کتابونه ژباړل کیږي، خو په کابل کې د دانش خبرندوی ټولنې مسؤلین وای چې شمیري آن سلګونو ته رسیږي. د دې خبرندوی ټولنې تخنیکی مسول سپین سهار ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال ارواپوهنې ته زیات اړتیا ده چې په اړه لیکل شوی په بهرنۍ ژبه کتابونه پښتو ته وشپړل شي.
زما په اند باندې د کتابونو ژباړې ته ډیره زیاته اړتیا ده، ځکه په ډیری برخو کې موږ اصلا هیڅ په پښتو ژبه کې کتابونه نه لرو. دا اوسې د خلکو هغه تمایل هم ډیر زیات شوی دی د ارواپوهنې برخې ته. په یغه برخه کې موږ پخوا هم خپل لیکلي کتابونه ډیر کم لرل، نو زه فکر کوم ژباړو ته ډیره زیاته اړتیا ده، باید پښتو ته ډیر زیات کتابونه راوج باړل شي. که لومړنۍ ژبې نه راوج باړل شي ډیر ښه به وي، که څه هم نن سبا ډیری ځوانان لا مغه لومړنۍ ژبې نه کتابونه ژباړي. دانش
دا یوازې پښتو ژبه نه ده چې په وروستیو کلونو کې ورته له نورو ژبو د ژباړې چاره تیزه شوې ده، بلکې په دري ژبه هم زیات شمیر افغان ځوانان له بهرنیو ژبو ژباړې کوي. خو د دې هیواد محلي ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمیر نورې بیا لدی پلاوه خواری دی. نن د سپتمبر درشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یوې بلې خبرونې وخت را ورسېدی. دوستانو، په دې خبرونې کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو. د بیلابیلو ولایتونو څخه مو راستولې دي پر مختلفو ستونزو باندې ستاسو شکایتونه را رسېدلي. موږ به په امانت سره درته خبره کو. خو غواړم د نورو ستونزو تر څنګ د روزګان ولایت ته هم یو لږ پام وکړو. چیرې چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، خلک د جنګونو څخه تښتېدلي دي، له خپلو سیمو څخه وتلي، د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په مجموع کې د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کېږي. نو په همدې تړاو غواړو ستاسو یو څو دوستانو پیغامونه د روزګان ولایت څخه راواخلو، او بیا به د دې ولایت یو مسؤول سره هم خبرې در واورم، بیا به وروسته نور پیغامونه ته ورسو. اول به ستاسو پیغامونه راواخلو.
السلام علیکم، زه روزګان ولایت ګزار د ولسوالۍ سیسر خبره کوم. وروره دغه زموږ لار د طالبانو دغه د پرمز باندې بند کړی دی. وروره شی و دی خاطر نه را پریږدي، د کندهار څوک څوک تیری ته نه را پریږدي، دغه لور لار بند ده. موږ د حکومت ته مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه لار اجرا کړي. مزیدام پرته دی وروره د خلکو شی نشته، په دې ولسوالۍ ده بیا لاس بند ده. د تیری سوا خاطر مشهور ودان چې ګرد مسلمان لار د لارې بند کړی ده. دا اشرف غنی صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار و موږ ته وروره حکومت وایي چې راځي کې یا طالبان سره خبرې ته ورسېږي. دا اوس د معاشر ورځ چې موږ یې جوړه کړې ده. سلام
موږ پیغام دی و د ازادۍ راډیو ته چې موږ لارې ټولې بندې دي. یو خوا ته نه شو کولای چې لار په روزګان ولایت ټول لارې تړل شوي دي، که حکومت باندې ویم په زور باندې وراړي، که مطالب باندې وړیم په زور باندې راړي. موږ دغه پیغام دی چې دغه مشران خو د زموږ ستونزه وخوري. اوس موږ ټکور ټکور سو په ښار کې ناست، پر موټران لوېدلي دي، پر افسه تر لار باندې پر یو ګوی کې بند دي ولاړ دي. یو څوک نه شي کولای چې وخېږي پر یو ګومې دا واسطه یو زېګو یو لارې له سره ده چې ورشي موټران پر موږ خالي کېده. ټیر بوزان دا غټ غټ موټران پر یو ګوی کې بند دي، ټیرونه ورک دي، هیڅوک زموږ ناره نه اوري. موږ دغه غټ ولسمشر او دغه کسان ته دا پیغام د طالبانو ضد ګلام دي، ته دا پیغام چې موږ پرېږده او خپل لار باندې د ډریوران په سره لار ولرسي. موږ دا پیغام ورو بری پیغام نو. السلام
سلام علیکم، زه درځه خبره کوم د گیزو ولسوالۍ د روزګان ولایت د گیزو ولسوالۍ څخه. د گیزو ولسوالۍ کې ډېر سخت شدید جنگ روان دی، سرای پر سرای شهیدان پراته دي، نه څوک لاس وړي شي، نه څوک د دولت ته زموږ ارزو ده چې د نور په چارو کې زموږ دغه ورسېږي چې دغه ته کومه کور کې سبا د ولسوالۍ د لا سورتي.
السلام علیکم، مازه دې راځه ته دا پیغام دی. دا په کتر کې کوم شران ناس چې طالبان ته دا پیغام دی دا کندې اعتماد شهیدان ته وګورئ، دا ځپلې ولس ته وګورئ، لارې مو بندې کړې دي، نه د تندې خبر یاست، نه د لوږې د مسلمانانو د کندو د اعتمادو خبر یاست، دغه لارې دي علاقې دغه مشکلات لري، مریض مو تر کلینک نه رسېږي، و تر شفاخانې پورې نه رسېږي، چې موږ در به در یو څوک چاته وژړو، دغه زموږ پیغام دی. دغه
مننه کوم دوستانو ستاسو یو څو د پیغامونو بیلګې مو واوریدلې، نور هم ستاسو د وخت په پام کې نیولو سره به دا درته خبرو. اوس به د روزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس عامر خان بارکسی سره زموږ د همکار مرکه واوري چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ویل دي چې اوس څو ولسوالۍ ناامنه دي په مجموع کې په روزګان ولایت کې، او له کومو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي؟ دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده، په ګډه به یې سره وورو.
رئیس صاحب ښه راغلاست، خبرونې ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ ناامنه دي، څو ولسوالۍ سقوط دي، او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویلی شو؟
مننه، سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه. ژوندۍ اوسې دا اقدام او شی اقدام دی. موږ تقریبا د 50 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دي، او ډیر سخت شپې